السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د اسلامي امارت د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوې او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کېږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشتې هم د یو امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې وو. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یو اړوند محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اتل لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 2 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بیه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میش سرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو 10 کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیر نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 21مه د خپلو سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو 10 کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپاڼه خپور شوی راغلی چې یوازې د بلوچستان په کویټې ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلی په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,388 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 21مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,740 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینې اسلام آباد پولیسو هم لدې یو ورځ مخکې په خپل اکسپانه لږ تر لږه د 10 افغانانو د نیولو خبر ورکړی و. په اسلام آباد او راوپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوي او همدا پرون هم د پلازمینې ګلبرګرین، فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپې وهلي او ګڼ کسان یې نیولي دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حاجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره همدا وروسته خبرې وشوې. هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ په یو اتاق کې 43 نفر اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپو د ګرځي. هر یو نفر په تشویش کې دی چې وګو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوې. یو بل افغان چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمی پولیسي نیولې او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کم کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو اتاق کې 45 نفر اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 21مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپلو وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندېدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را رسیدلې ده، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو د دوی د کورنیو د غړو له نیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خپره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دي ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه وه، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 21 له پاکستانه ویرانه 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسیون په بیان کې چې په ایکسپان خپور شوی راغلی چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلویخ، د هرات د اسلام کلا له لارې 111، د هلمند د بارامچی له لارې 14، او د کندهار د سپین بولدک له لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پر راپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واورېدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډېره چټکه شوې ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه راسره دی. خټک صاحب، د پاکستاني چارواکو له خولو تاسو څه اورېدلي دي د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنې خبریالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او که دا کار همدغسې چې پیل شوی روان دی؟
نه، رسمن خو هېڅ هم نه دي ویل شوي. رسمن خو هغه خبري غونډې دي چې کومې وزیران کوي، مثلا د اطلاعاتو وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغوی موقع په موقع وخت په وخت داسې خبرې کړي دي چې دوی ورته ناقانونه وایو، موږ ورته بې اسناده وایو، چې بې اسناده غیر ملکیان، بهرنیان، دوی داسې افغانان هم نه یادوي، هغه چې هر څومره یې ټول به ویستل کېږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومره خبره ده، افغانان کډوال درې ډوله دي. یو خو هغه د پی او آر کارډ والا دي، او یو چې د تذکرو والا دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نورو دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي او کوم داسې اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کس مونږ باسو، هغه هم داسې ګڼل کېږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزې ختم شوی دی، د ویزې موده ختمه شوی ده، او دوی اوس ویزې هم نه ورکوي، نو هغوی په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی و په اسلام آباد کې چې کوم د B17 او دغه سیمې دي چې افغانان پکې زیات دي، هلته یې چاپې وهلې وې. خو هلته چې بیا کوم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغوی سره ویزې وي او چا سره ویزې نه، هغه اخوا دیخوا شي، په دې طریقه بیا هغوی ځان وساتي.
خټک صاحب، د چاپو راپورونه هم ورکړل شوي دي، افغان کډوال شکایت کوي، دنه تاسو څنګه خبرې گئی؟ دا پولیس راپور ورکوي روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپی وهلی دي، او کنه دا خبرې هم داسې به راپور پات کیږي؟
نه، به راپور وي. پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو، پولیسو نه مونږ پښتنه وکړو. په دې چاپو کې هم بیا رقم چاپی دي. یو خو داسې دي چې هغه دوه کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه نه کوي افغان وي نه جره، خو افغان دی روی نسا، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنگورو د پاره کنه نو ساتي سار کی. او زنه داسې چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه بیا کورنو ته ځي، هغه پیدا غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ور ټکې خلکو ته. هغه هم داسې په زرګونو یا په سوونو خلک کله هم نه دي نیولي، چې زیات ونیول شي خو لس کسان یا اته کسان وي. او هغه دلته حاجي کیمپ دی، هغه دلته په دې پنډای او اسلام آباد ترمنځ هغه دلته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته یې راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چې هلته مونږ نه ور پرېږدي، حاجي کیمپ ته دننه مونږ نه پرېږدي، دننه ما نه دي لیدلي چې څو کسان دي پکې. چې ګیټ پر دروازې پرې ورشو، هلته پوښتنه مختنه وکړو. اوس خدای یولس ورځې کېږي د لارې هم بندې دي، نو داسې څوک نه دی لیږلی چې موږ چې دومره شمېر کې خلک یې ولېږل.
خټک صاحب، د چارواکو او پولیسو ترمنځ، هغه پولیس چې دا چاپې وهي او په لارو کې خلک دروي، د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته که پولیس په خپل سر عمل کوي، او که داسې ده چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څرقه مې چې نیسئ ونیسئ، داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ؟
داسې ډېره نشته. البته چې کله مونږ پولیسو ته ووایو چې دا سړی خو یا دغه د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزا نه ده ایکسپایر، دا مو ولې نیولی دی؟ هغوی وایي چې مونږ ته کم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده که نه، دوی ورته ډسټریکټ اډمنسټریشن وایي، ضلعي انتظامیه چې ورته وایي، د هغې حکم دی، امر دی چې ګرځئ او ګورئ چې څوک داسې وي چې بې اسناده وي هغه نیسئ او بېرته یې لګئ. یا چې د هغوی نه پوښتنه وکړو، نو هغوی چې دا خو عمومي حکم دی، مونږ یو عمومي امر کړی وو، او په دا صرف د افغانانو دپاره نه دی چې بس خاص افغانان دی ونیسي، ځانګړی نه دی. هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک چې په پاکستان کې له ډېره افغان کډوالو سره د روان وضعیت او د پولیسو لخوا د وروستیو چاپو د ادعاو په اړه جزئیات راکول. ویل کېږي چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اوس ډېره چټکه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیر ابن حمدالثانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شاج دفیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سېشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی ده. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کېدای شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شان قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی، هڅه کوي په هغه هېواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
له دې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی، نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته د لوړورو پریکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اګست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي وو. هاخوا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنو زمینه برابر کړی چې په اروپای هیوادونو کې قضایي دوسیه لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمې پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له کبله یې سکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداری ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویره شته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړي، کروندې او واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلی او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. دوی سکل د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کرلي. تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچېږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخم یې هم په موږ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دا وایي د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېری وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغېزمن شوي، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی یا بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په 2 برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی واړه بندونه جوړ شي ترڅو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راستنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. وچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخورا ویجاړونکو آفتونو څخه ونګدي، 2000 کسان په کې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوې ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. وچا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هېواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، له دې سره راورسیدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته د هم ورسته راپور. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اورې لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل ان ډېرې مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم افغان خبریالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کیږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بیلابیل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د نن او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي، بل د خبري مسایلو یو تر ټول مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دو په لومړیو کې د یوې خبری رسنۍ مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزې ومنله. زیاته کړه
د افغانستان ټول رسنۍ کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د ویان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک دغه خبر جزئیاتو ته په تمه دي په هغه سات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې پلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، ښه نشر کړي او په وخت نشر کړي، بې پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله، زیاته یې کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، زیاته کړه پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنیو سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي برید په اړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینه وی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.